دا مشال رادیو دا محل په خبر کې دا ماسپخین په یو بجه ده دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او احمد شاه زمین هر کلی کاو په روانه غړي کې دا قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ به اونیزي خبرونه تاندې هلي او جمهوریت هم د خبرو په اول وار ورکو احمد شاه زمین ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان د پوز ویاند ویلی چې پوز یوازې د انتخاباتو امنیت ساتي. د خیبر پرتونخوا د مالی ادارې قبایلی سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو کې ورګډې کړې دي. اوس په نمانی وای ولسمشر ټرمپ چارواکو ته امر کړی چې روسي ولسمشر واشنگټن ته دعوت کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوز ویان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته ویلي پوز په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت دند ورسپارل شوی ده. د سینټ د دې کمیټې دوه غړو بیګا مشال رادیو ته ویل میجر جنرال آصف غفوری پر مازیګر وربللی وو او ورڅخه د امنیت او پټاکنو کې د پوز د کردار په اړه وپوښتل. د مسلم لیگ نون یو سینیټر محمد جاوید عباسی ویل د کمیټې ځینو غړو د پوز لویان د پښتنه وکړه چې یو ګوند په نشه سوی نو چې دا تر انتخاباتو مخکې د درغلي معنی لري.
دی وای موږ له میجر جنرال آصف غفور وپوښتل چې دې ته به څنګه آزاد او منصفانه انتخابات وایو چې د یو ګوند مشران نیول کیږي او زندانی کیږي او غړي یې گرفتاریږي. جنرال غفور ویل دا د هغوی نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواري ده او پوځیان به د ټاکنو پر ورځ د انتخاباتي کمیشن د حکم پابند وي.
سینیټر عباسی زیاته کړې چې انتخاباتي کمیشن ته هم شکایت کړې دي. هلته د سینیټ د کورنی چارو کمیټې بل غړي میا محمد عتیق شیخ وای د جنرال آصف غفور ځوابونو سینیټران مطمئن کړل. د پاکستان وفاقي او صوبایي نگران حکومتونو او انتخاباتي کمیشن په بیا بیا ویلي چې رڼو او آزادو ټاکنو ته ژمن دي او دا چې پوځ به یوازې د جولای پر 15مه د امنیت ټینګښت دند ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د مالی ادارې قبایلی او نیمه قبایلی سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د مالی ادارې پرون ماښام په یو بیان کې ویلي خیبر او مومند په پېښور ډیویژن، باجوړ په ملکند او رگزی او کورمه په کوات، شمالي وزیرستان په بنو او جنوبي وزیرستان په ډیر اسماعیل خان ډیویژن ورګډوي. بیان زاتوی چې مردان او هزاره ډیویژن له قبایلی سیمو سره نه دي تړلي نو ځکه په جغرافیایي حالت کې هیڅ بدلون نه راولي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د مې په پای کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو آئینی مسوده لاسلیک کړه. لدې قانون سره سم د 15 کلونو په موده کې به هغه سیمې په بشپړه توګه د خیبر پښتونخوا برخه وګرځي. د بلوچستان د کوټي د پولیسو مشر ویلي دي چې د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژندګلوي کړې ده. اعتزاز ګورایا بیګا خبري غونټه ویل ځانمرګي بریدګر حافظ نواز نومیده چې پلاری محمد نواز دی او د خپل زوی د شناخت تصدیق یې کړی دی. د ویل بریدګر د سند د ټټې سیمه اوسیدونکو ګورایا زیاتوي چې د هغو کسانو لټون کوي چې نواز ته په بلوچستان کې د اوسیدو ځای ورکړی او د جلسې تر ځای بیولیو. په ان وخت چارواکو ویل دي چې د مستونګ په پیش کې د وجلسو شمیر یو نیم سل تر رسیدلې دي. د تیر جمعې په ورځ د سوي حملې ذمہواري اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې منلې و چې پکې د بلوچستان عوامي پارټي انتخاباتي امیدوار نواب زاده سراج ریسانی هم وژل شوی وو. نن په کوټه کې د هغه برید پر ضد کار بندیز هم دي. تیر ماښام د سپي نگران وزیر اعلی علاءالدین مری په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د مستنګ په برید کې د وژل شوو کورنیو ته به 15 لکه روپۍ ورکوي. پېښور های کورټ د احتساب ادارې ته امر کړی دی چې د پېښور د چټک ترانسپورټي نظام BRT پروژې په اړه د پلټنې وکړي. های کورټ پرون د پروژې په اړه د جماعت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د یو مشر امان الله حقانی د غوښتنلیک د مقدمې اوریدنې پر وخت په فیصله کې د احتساب ادارې ته ویلي چې د سپتمبر تر 15 پورې د عدالت رپورت وړاندې کړي. های کورټ دا هم ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ترانسپورټ د دې پروژې ټیکه یوې داسې کمپنۍ ته ورکړی چې د پاکستان په نورو صوبو کې ورباندې بندیز لګېدلې دي. د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې پخوانی حکومت په بیا بیا پروژه دفاع کوي او وايي له بشپړې دوه سره په پېښور کې ترانسپورټي نظام خورا ښه سي. البته دوه ځلې د سړک نظام مکملې دوه نیټه وغځوله. دا پروژه لا هم سرته نه رسیدلې. زموږه لمشال رادیو خبري. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د عملیات پر مهال ولسی وګړو ته د مرګ ژوبل پر اوښتو خفګان شودلې او د پیش پلټنې پیل کړې دي. د وزارت ویان جنرال محمد رادمنش بیګا مشال رادیو ته ویل تر تحقیقات وروسته به رسنیو ته معلومات ورکړي.
دی وایي موږ یو دولتي او پوځي پلاوی هلته استولې دي چې پلټنې وکړي. تر تحقیقاتو وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک کړو چې په چاردرې ولسوالۍ کې څه شوي.
پاین وخت کې د کندوز د والی ویاند نعمت الله تیموري رسنی ته ویلي چې په پرونی پیښ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. رسنی وایي ولسی وګړي د بهرنیو او افغان ځواکونو په ګډو عملیات کې وژل شوي. په افغانستان کې میشته بهرنیو ځواکونو په دې اړه لاڅه نه دی ویلي. د سپین ماڼۍ ویاند ویلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی دی چې په منی کې د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین واشنگتن ته دعوت کړي. سارا سینډرز بیګا پر ټویټر په بیان کې ویل دي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن څخه غوښتنه کړې ده چې سږ کال منی دی ولسمشر پوتین واشنگتن ته وروبولي او دا چې په دې اړه خبرې وار لمخ روانې دي. سینډرز دا هم لیکلي چې په هلسنکی کې ټرمپ د دواړو هیوادونو د امنیت شورا د چارواکو ترمنځ د خبرو د دوام موافقه وکړه. تر دې مخکې پرون ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په هلسنکی کې له روسي ولسمشر پوتین سره د ملاقات ستاینه وکړه او دا یې یو لوی بریا وبلله. ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی چې له پوتین سره دوی ملاقات ته سترګې په لار دي. په بیان کې ټرمپ پر رسنیو هم انتقاد وکړ ځکه چې په اندي رسنیو له روسي مشر سره د لیدنې منفي انځور وړاندې کړ. او پرون د بوسنیا په مرکز سرایګو کې د شپېته جوړو ډلې زواده وسو چې منتظمین په اروپا کې د مسلمانانو د واده له تر ټولو لوی مراسم څخه یو بولي. د استقلال جماعت امام ویل د دې ډلې زواده مخه ځوان بوسنیایان د کورنیو پیلولو ته حاصل او سره د واده له زیاتو لګښتونو څخه د ځان ژغورلو لپاره مرسته کول دي. د دې ودونې انتظام د بوسنیا هرزګوینا اسلامي ټولنې کړی و چې ورسره پکې یوې نه حکومتي ټولنې مرسته کړې او لګښت یې له متحده عرب امارات څخه ورکړل شوی و. دا اوس تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور ګرځوم.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 128 روپې او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 131 روپې او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 133 روپې او 50 پیسې او په 133 روپې او 50 پیسې. یو یورو په 128 روپې او 50 پیسې او په 138 روپې او 20 پیسې. یو درهم په 33 روپې 80 پیسې او په 33 روپې او 95 پیسې. یو ریال په 33 روپې او 20 پیسې خرڅې کیږي او په 33 روپې 80 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانې په 1 روپې 20 پیسې او په 1 روپې 30 پیسې. او 340 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپې خرڅې کیږي او 320 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له هم پېښور او بنو کې د نور باران امکان دی او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 2 بنو کې 8 او 20 او په کوټه کې 8 او 20 وي.
که زما درکو خبرونه مند مشال اړینه واوریدل چې همشا زمي وړاندې کول که چېر راسه درواني غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. د پاکستان فوج بیان د سنټ کورونا چارو کمیټې ته ویلي فوج په انتخاباتي بهیر کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ځینې سنټران لا هم په دې اړه اندېښنې لري. د خبر پښتونخوا مالی ادارې قبایلي سیمې په 15 صوبایي ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د کوټې پولیسو مشر او وای د مستونګ د ځانمرګ بریدګر په جنګولو کې کړی دی. پېښور هایکورت د احتساب قامي ادارې ته حکم ورکړی چې د پېښور بی آر ټي پروژې تحقیقات دی وکړي.
عدالت هم حکم کړی دی نو په کومې پوښتنې چې کېدی شي چې آینده به سوغات پروژه شروع کړي د دې خبرو به خیال ساتي.
د افغانستان په اړه ځانګړي خبرونه تاندې هیلي هم اوري او په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي حالو ځلو د تاریخ په اړه اوري.
بلو سټوډنټس ارګنایزیشن د بیا د سینډیانو خپل د سین سټوډنټس او د پنجاب خپل سټوډنټس د بنگال خپل سټوډنټس په معنی مې یې ایک بیس ہوتی تھی.
شننې او تفسیر هم درکړو له مشال رادیو سره. قدرمنو درکو تاسو د مشال رادیو د ماسبخین یوې بجې خبرونه تاسو وګی څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د سېنات د کورونا چارو کمیټې ویلي دي
چې د فوز له ویان څخه یې په انتخاباتو کې د فوز رول په اړه پوښتنه کړې دي. د کمیټې غړو بیگا مشال راډیو ته ویل میجر جنرال آصف غفور یې تیر مازیګر د کمیټې غونډې ته وربلل وو او ورته یې خپل اندېښنې وړاندې کړې. دوی زیاتوي چې جنرال غفور کمیټې ته ویل چې فوج د انتخاباتو له امنیت ساتلو پرته نور هیڅ رول نه لري، خو د کمیټې ځینې غړي د انتخاباتو د شفافیت په اړه لا هم اندېښنې لري. په دې اړه نور تفصیل درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې یو غړي میا محمد عتیق شیخ بیگا مشال اړتیا ویل چې د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور په راتلونکو انتخاباتو کې د فوج کردار په اړه سرګند خبرې کړي او ویلي دي چې د عین مطابق یو اداره له بل ادارې په خاص مرسته کوي. د سینټ د کورونو چارو کمیټې غونډه د سینټر رحمان ملک په مشرۍ کې د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې د فوج وایان د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا کوارډینیټر د داخله او دفاعي چارو سکتر او نورو چارواکو ګډون وکړ. د کمیټې غړي میا محمد عتیق شیخ د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور د سرګندونو
دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کروا نہیں رہے ہیں، ہم صرف اور صرف
د فوج وایان ویل چې دوی انتخابات نه کوي بلکې مونږ یوازې امنیت ورکو، مونږ د الیکشن کمیشن هدایتو لاندې امنیت ورکو. نو موري یو خبر واضح کړه چې په پولینګ سټېشن کې به پریزایډینګ افسر مشر وي او هغه به ټول احکامات جاری کوي او فوج به پرې عمل کوي. د فوج وایان دا هم ویل چې په پولینګ سټېشن کې موجود فوجي به خپل ځان نه هیڅ قسمه کار نه کوي بلکې هغه به د پریزایډینګ افسر ماتحت وي.
همارا فوجي آدمی از خود کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں کرے گا.
خود مسلم لیگ نون سینیٹر او دا کمیټه یو بل غړي محمد جاوید عباسی مشال اړتیا ویل چې دوی د انتخاباتو په اړه په دې غونډه کې ډېری پوښتنې راپور تکړي او د فوج وین سپیناوی هم وکړ چې فوج په دې کې هیڅ کردار نشته. ما او دوه نور ملګرو دا پوښتنه راپور تکړه چې یو غوند په نخه کیږي، دا به څنګه آزادانه او شفاف ټاکنې وي؟ نگران حکومتونه هم بے طرف نه دي، دا به څنګه انتخابات وي چې یو غوند خپل لاسونه تړل کیږي؟ د فوج وین په جواب کې ویل چې دوی کار نه دی، دا د الیکشن کمیشن ذمہ واری ده. د مسلم لیگ نون غړي جاوید عباسی زیاته کړه چې دوی الیکشن کمیشن ته هم خپل اندېښنې رسولې دي. د کمیټې بل غړي عتیق شیخ زیاته کړه چې د کمیټې غړو د فوج وایان څخه ډېری پوښتنې وکړي او ټول غړي 100% مطمئن ښکاره کېدل. د پاکستان ډان رسمانی راپور ورکړي چې د فوج وایان د کمیټې غونډې ته دا هم ویلي چې په ټول هیواد کې په پولینګ مرکزونو به 3,01,000 فوجیان تعینات وي. بلخوا د فوج مشر جنرال قامر جاوید واجوا د زیارت پر ورځ په پینډي کې د انتخاباتو مرستې مرکز دوره کړي او ټاکنو لپاره یې د انتظاماتو جاج اخستې. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اردوونکو، څنګه تاسو معلومه ده چې د جولای پر 25مه په پاکستان کې انتخابات کیږي چې په نتیجه کې وفاقي او صوبایي حکومتونه جوړیږي. هر ګوند چې د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي هغه به وفاقي حکومت جوړوي. د فرانسې خبری اژانس لیکي چې په پاکستان کې د ملکي حکومت او فوج ترمنځ اختلافاتو خبره نوې نه ده، خو دا ځل په پاکستان کې نوې حکومت کم ټاکل کیږي، مخې ته به یې لوی مسلې پرتې وي. د دې لیکنې نور تفصیل درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
د فرانسې خبری اژانس وایي پاکستان له ځینو لویو مسئلو سره مخامخ دی چې د جولای پر 25مه به د انتخاباتو ګټلو په نتیجه کې نوی وفاقي حکومت ته پاتې کیږي. په دې کې سخت دریځي، د اقتصاد خرابوالی، د آبادۍ زیاتوالی، د اوبو کموالی او د ملکی حکومت او پوز ترمنځ د تعلقاتو سمول شامل دي. اژانس وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې، خو شنونکو پوهانو په بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د مفکورې ضد او د سخت دریځۍ د وجوهاتو پر ضد هیڅ اقدام نه دی شوی. اژانس وایي همدا لامل دی چې وسلوال اوس هم د لویو بریدونو کولو وړتیا لري. نو دا یوه لویه مسئله ده چې راتلونکي حکومت ته به پاتې وي. بلې خواته د هیواد اقتصادي وضعیت هم خراب دی چې د سمولو دنده به یې د راتلونکي حکومت وي. اژانس وایي اټکل کیږي چې پاکستان به په راتلونکو 5 کلونو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF مرستې ته ضرورت ولري. اژانس وایي لامل یې دا دی چې د پاکستان په دولتي بانک کې د بهرنیو اسعارو یا پیسو زیرمې کمې دي او د ډالر په مقابله د روپۍ ارزښت کمیږي. نو راتلونکی حکومت به د سم او مؤثر اقدام کولو محدود وخت ولري. همداراز پاکستان د آسیا له هغو هیوادونو یو دی چې پکې د پیدایش کچ ډیر لوړ دی. د دې معنی دا ده چې د هغه هیواد آبادی یا نفوس په تیزۍ زیاتیږي. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی 2,010,000,000 ده چې د 1980 زیږیز کال پرتله 15 چنده لوړه ده. پوهان وای په دې توګه د آبادی زیاتوالی به لا زیاتې اقتصادي او ټولنیزې مسئلې پیدا کړي، نو ځکه راتلونکي حکومت باید د آبادی د زیاتېدو سطحې ټیټولو هڅې وکړي. د فرانسې خبری اژانس خبرداری ورکوي چې که پاکستاني چارواکو پر وخت اقدام ونه کړ، نو هغه هیواد د چاپیریال او اقلیم له ناورین سره مخامخېدای شي. د پاکستان چارواکو وار له مخه ویلي چې تر 2015 زیږیز کال پورې به هیواد د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. اژانس وایي پاکستان ته د هیمالیا له واورین غره څخه اوبه ورځي او پکې سیندونه دي. د پشکال په موسم کې پکې ډېر بارانونه او ان سیلاونه هم وي، خو هغه هیواد په شمار یو څو بندونه لري چې له کبله یې د اوبو کمښت پیدا شوی دی. نو نوي حکومت ته په دې اړه هم د ژر اقدام کول پکار دي. اژانس وایي په پاکستان کې د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقاتو او د واک توازن خرابوالی پخوانی سابقه لري او یو بل مشکل دی. په 2013 زیږیز کال کې ملکی منتخب حکومت ته د واک انتقال هیله پیدا کړه چې د دواړو ترمنځ به توازن برقرار وي، خو د مسلم لیگ نون حکومت بحرانونو ته په کتو زیاتره شنونکو ویل چې په هغه هیواد کې ملکی حکومت پوره طاقت نه لري. د فرانسې خبری اژانس زیاتوي راتلونکی حکومت به د بیلابیلو ملکی او امنیتي ادارو ترمنځ د واک د توازن په ساتلو کې هم له مشکل سره مخامخ وي.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلق سغواڑی
خزی تا دا اغی دا ووٹ دا اهمیت احساس ورکڑی شدی
پا دا علاقہ شدر نیم زارا ووٹر دی خورا تا
دا امیدوارانو زبابونا او تگلاری
دا الیکشن تیاریانی چی دی برپور طریقی سر روانی دی
دا هر سو دا مشال ریڈیو پا زنگڑی یو ساتا بحث کی
هر ورس دا پیخور پا وقت لسلورو ترپینزو پوری
مشال لري تاسو یو کې قدم اوردل کو د خبر پختونخوا د عملی ادارې قبایلی سیمې د صوبې په 15 جوړښتونو یا ډیویژنونو ورګړی کړي دي. د ادارې پرون مخام په یو بیان کې ویلي چې باجاوړ، مومند، خیبر، کورما او رگزی شمالي او جنوبي وزیرستان او نیمه قبایلی سیمې به د مالکانډ، پیښور، کوات، بنو او ډیر اسماعیل خان د ډیویژنونو برخوي. له دې سره به اوس د ډیویژنونو د ګټي او مالی قانون پر قبایلي زلو لاګو کیږي. بیان وایي مردان او هزاره ډیویژن له هیڅ یو قبایلي سیمې سره پوله نه لري، نو ځکه یې جغرافیایي حالت پخوا پسیر ساتلې دي. سیاستوالان او فعالان د دې اقدام هرکلی کوي، خو غواړي چې حکومت ته پکار ده چې له قانوني او آئینی پلوه د قبایلي سیمې په مکمله توګه په خیبر پختونخوا ورګړي کړي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورټ کې.
تیر ماخام د خیبر پختونخوا د مالیه یا ریوینیو د محکمې نه د خپور شوي سرکاري اعلامیه تر مخه د خیبر او مومندو دوه نوي ضلع په پیښور ډیویژن کې، باجوړ ضلع په ملکنډ ډیویژن کې، او رگزی او کورما په کوهاټ ډیویژن کې، شمالي وزیرستان په بنو ډیویژن کې، او جنوبي وزیرستان ضلع په ډیرای اسماعیل خان ډیویژن کې شامل کړی شوی دی. د لړکی د باجاول نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل د پخوانی قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا د یادو برخو سره ډیری نږدې پرتې وي، نو زکه خو دوی په بیا بیا د غوښتنه کوله چې یادی سیمه دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
تقریبا نیم باجوړ زمنګل ته شامل شوی دی، او بیا بنګور موږ ته ډېر نږدې پریوزي، او نو دغسې مومند ایجنسی او خیبر ایجنسی دا بالکل پیښور ته نږدې دي، او د خیبر ایجنسی خو د شاکس دیول اعتبار سره بالکل ایډجسټنټ لګېدلې ده، بنو سره، شمالي وزیرستان، بلاندې ضلع شي، ټانګ سره، جنوبي وزیرستان. نو دا منطقي خبره وه.
بلې خوا ته د تکړه قبایلي خویندو په نوم د ښځو د ټولنې یو مدني فعاله ناهید رحمان وایي د زمکول وروستو تر ټولو اول دغه وو ضلعو ته د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو قانون غزول پکارو.
دا زمونږ یو درینه خواهش وو چې موږ صوبې سره ملو شو. دا ډیره ښه ده چې لکه موږ دته هرکلی وایو، اوس هم ورته وایو، بیا هم خو دې کې چې کوم دینو مزید لا کارونه پکار دي. انټرم ریګولیشن باندې زمونږ اعتراض اوس هم دی، موږ دا وایو چې دا ختم کړی شي. او اف سی آر کې کوم څه نقصانات وو د خلکو دپاره مکه شي په دې کې هم دی. کمشنر شو نو کمشنر سره ماغه اختیارات دي.
خو سمو د وړاندې د زمکولو د قانون یا 15م آئینی ترمیم د منظورولو وروسته د وفاقي حکومت چارواکو ویلي وو چې په راروانو 15 کلونو کې به په دمه دمه پخوانی قبایلی سیمې په مکمله توګه د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په رنګ حیثیت ترلاسه کړي. د مالیه د محکمه د اعلامیه ترمخه په مردان او هزاره ډیویژن کې د پخوانی قبایلی سیمو کومه نوی ضلعه نه ده شامل کړل شوی او په پاتې 15 ډیویژنو کې نوی و ضلع شامل کړی شوی دی او نیم قبایلی سیمې د نوی سب ډیویژنو په حیثیت کې هم د نږدې ضلعو سره شامل کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمر دغه د کوټې د پولیسو مشر ویلی دی چې د مستو د ځانمرګې برید په جنګلو یې کړی دا اتاز ګورا بیگا په کوټې کې خبري غونډې ته ویل. دا کس حفیظ نواز نومیده چې د سند د ټټې اوسیدونکي دي. هلته چارواکي وایي چې په هغه برید کې د وژل شو شمیره 1.5 ته رسیدلې ده. تیره جمعه په انتخاباتي جلسه کې په ځانمرګې برید کې د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نوابزاده سراج رئیسانی هم وژل شوی وو. د همدې پیښې په غبرګون نن په کوټه کې کار بندیز دی او چارواکو د جنمي لمانځه پر مهال د سختو امنیتي اقداماتو نیولو خبره هم کړې ده. پرون ماښام د نگران اعلی وزیر په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې حکومت به د مستونګ په برید کې د وژل شوو کسانو کورنیو ته 15 لکه روپۍ مرستې ورکوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د کوټې د پولیسو ډی آی جی او د ترګریز د بلوچستان د محکمه مشر اعتزاز ګورای تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت وویل چې د مستون په ځانمرګ برید کې د ځانوژن کې شناخت د حفیظ نواز چې د پلار نوم یې محمد نواز دی په نامه سوی دی چې د سند ایالت د ټټه ولسوالۍ د ساکرو د سیمې اوسیدونکی وو. اعتزاز ګورای زیاته کړه چې د ځانوژن کې شناخت د پلار هم کړی دی. د نوموړي په وینا چې په سیمه د هغه کسانو په لټنه روانه ده چې و برید کوونکو ته نه یوازې د وسیدو ځای ورکړی وو بلکې تر جلسې پورې هم رسولی وو خو تر دم ګړې پورې څوک نه دی نیول شوی. ګورای وایي چې تر اوسه چې کوم شانس موږ په لاس راغلی دی د هغه څخه ښکاره کیږي چې د جلسې پر مهال هلته د خلکو د تلاشۍ کولو هیڅ انتظام نه وو. هر څوک چې براتلی هغه به هلته بېله څه تپوسه کښېنستی. ځانمرګې کس په څلورم کتار کې ناست و چې کله د چاودنې وخت رالی نو دغه کس د خپل ځای څخه راپورته او سیده د سټیج و مخې ته راځي چیرې چې وروسته هغه ځان والوزاوی. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلی ګورایا وویل چې د پیش د ځای څخه د ځانمرګې لاس میندل شوی و. د هغه د ګوتو نشانونه اخیستل شوي چې له امله یې په شناخت کولو کې اسانۍ پیدا شوه. بلبلو ته د مستوم د پیش د پلاتن لپاره د فرانزیک کارپوهانو یو ډله څو ورځې وړاندې د لاور څخه وکوټ ته راغلی وه او په مستوم کې د پیش په اړه د شهادتونو او ثبوتونو د ټولولو وروسته دغه ډله بیرته ولاور ته ستنه شوې ده. خو تر دم ګړې پورې د پیش په اړه خپل رپورټ و بلوچستان حکومت ته نه دی سپارلی. د مستوم په درنګړ سیمه کې د جمعې په ورځ د ماپښین د لمانځه وروسته په یوه جلسه کې هغه مهال ځانمرګې برید وسو کله چې د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم رسانی کشر ورور او د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نواب زاده سراج رسانی خپل وینا پیل کوله.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدمه ودونکو پیښور های کورټ د احتساب قومي ادارې ته امر کړی دی چې د پیښور د چټک ترانسپورت نظام بی آر ټی پروژې په اړه د پلټنې وکړي. های کورټ پرون په فیصله کې ویلي دي چې د دې پروژې ټیکا هغه کمپنۍ ته ورکړل شوی چې په نورو صوبو کې تر بندیز لاندې ده. د تحریک انصاف په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا پخوانی حکومت په بیا بیا د دې پروژې دفاع کړی ده او ویلي دي چې له بشپړېدو سره به یې د پیښور ترانسپورټي نظام غوره شي. خو کارپوهان وایي چې تېر حکومت په بیړه په دې پروژه کار شروع کړو نو ځکه یې ښه نتیجې ورنه کړي. په دې اړه تر نور تفصیل یو وړکی د میر استو وړاندې کوو. پیښور های کورټ د پیښور بس ریپید ترانزیت کوریډور یعنی بی آر ټی منصوبه یو ناقابل اعتماد او نااعتبار ګرځولې او ویلي دي چې د دې تحقیقات به د قومي احتساب اداره کوي. های کورټ و میاشتې مخکې متعلقه چارواکو ته په دې منصوبه د کار جاري ساتلو او په دې کې د شوو کارونو د راپور جمع کولو ویلي وو. عدالت د زیارت پورس خپل تفصیلي فیصله کې ویلي دي چې له ټولو خواو دلایلو او ریدو وروسته داسې لګي چې د دې معاملې په اړه نور تحقیقات لنه بیداری وکړل شي. په دې فیصله کې ویل شوي چې بی آر ټی منصوبه هغه کمپنۍ ته ورکړل شوی چې په نورو صوبو کې
په تور فیرس کې شامل ده او باید دا پروژه په جون میاشت کې مکمل شوې وي. په دې فیصله کې دا هم ویل شوي چې د یادې پروژې ټول لګښت 9.5 ارب روپیو خو وروسته د 8.5 ارب روپو نه هم زیاتې ته ورسېدو. د دې ترڅنګ د صوبې نورو پروژو پیسې هم په بیاټي پروژه کې شامل کړل شوې. په پیښور کې د جیو ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وایي چې باید د دې تحقیقات وشي.
یقیناً څوک نه څوک د چا نه چا نه تجربه کاری او د چا کمی به هغه به مخې له راځي، نو هغې نه په کار دی چې د دې خبرې سناسه سزا ملو شي چې 10 ارب روپۍ چې یو ډېر لوی اماؤنټ دی هغه د هغوی غلطې منصوبه بندۍ له وجې چې کوم دی په کامیابۍ سره سرته ونه رسېږي او څه خاص د هغې فایده ونه شوه. دا چې نن عدالت کوم حکم کړی دی نو دې ته خو موږ خوشبین یو چې کېدی شي چې د آینده به سوغر پروجیکټ شروع کړي به د دې خبرو بیا خیال ساتي.
د تحریک انصاف پخوانی حکومت دعوه کوله چې دا پروژه به له نورو مختلفو یادابه د پېښور ښار اوسېدونکو لپاره د سفر کولو یو ښه سهولت وي، خو خبریال محمود جان بابر وایي چې پخوانی حکومت نا تجربه کار وو.
د تجربې نه علاوه د دې ډېر ارمان و چې دوی خلکو ته یو داسې خپل پروجیکټ وښیي چې دوی وایي چې د دوی حکومت ډېر کامیاب و، خو په هغې کې دوی نه کار خراب شو. دوی چې دا کار ډېر په منډه کې شروع کړو نو هغې سره د دوی نه دا غلطیانې وشوې چې دوی په ښه طریقې سره د هغې لپاره منصوبه بندي ونه کړه، نو دوی دا هم ویلي وو چې دا به ډېرو په کمو پیسو باندې جوړېږي، هغې کې هم دوی کامیاب نه شو.
پېښور هایکورټ احتساب ادارې ته امر ورکړی چې د دې پروژې تحقیقات مکمل کړي او په راتلونکي اورېدنه کې خپل راپور عدالت ته وړاندې کړي. عدالت د دې مقدمې اورېدنه د سپتمبر 40 منټې پورې ځنډولې ده. مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غواګي قدرمنو ودونکو، د پاکستان د نورو برخو په سیر په کراچۍ کې هم د انتخاباتو لپاره هلې ځلې دوام لري. دا کراچۍ ښار مشرقي او مغربي هغه ځلې دي چې ګڼ شمېر پښتانه پکې آباد دي. له دې ځایونو سیاسي ګوندونو زیاتره پښتانه کاندیدان کړي دي. دا چې د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې لوی ستونزې کومې دي او د دغه سیمو امیدواران په دې اړه څه پلانونه لري، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې ورو.
د شرقي کراچۍ استوګن سماجي کارکون سرور شمال وای د دوی په سیمه کې د 2008 کال راورستو هغه وخبادي زیاته شو چې په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ او پوځي عملیاتو ورستو ډیری خلک د غلطه ډیر شو. شمال وای د آبادی د زیاتوالي لامل په سیمه کې د سخاک د اوبو کمی ورستر بلې زیاتېږي. هغه په دې علاقه کې د سکولونو نشټوالی هم د سیمې د خلکو غټ ضرورت ګڼي.
ایجوکیشن مسله هم ډېره اهم ده. زه چې کوم علاقه کې پاتې کېږم په دې کې یو سرکاري سکول نشته دی، لکه د سکول د پاره مختص ځای پکې شته دی خو سرکاري سکول په دې پورې علاقه کې یو نشته دی.
شمال وای په کراچۍ کې په کویانو کې مالګینې اوبه راځي، نو ځکه د ټولو ښاریانو د اوبو ضرورت د اباسین او هب ډیم څخه ورغلي ویالې پوره کوي، خو په ښار کې د آبادۍ د زیاتېدو او د اوبو د غلا کېدو له وجې اوبه بیخي کمې شوې دي. ودا کاکړه په بلدیه ټاون کې اوسېږي او د کراچۍ په پوهنتون کې د قانون په څانګه کې زده کړې کوي. هغه هر ورځ له کوره تر پوهنتون 7 ساعته سفر کوي. ودا وایي هغه چاته به ووټ ورکوي چې په سیمه کې یې تعلیمي ادارې جوړې کړي.
تنیزدې دلته تعلیمي ادارې نشته، مطلب اگر تم رلی رلی ری وی سی ونی ما گانٹا دوی گانٹے کا اس منگ دا بنارس نو گورو نکتر کراچی انورسٹی پوری ایونی ما گانٹا تک اخلی کہ انورسٹی رو کالجز مر پخپل ہیریا کشی نو دو بیا جوب او انورسٹی دوارا کولا ایشی دوار لبا ٹائم مینج کولا ایشی.
دا عوامی نیشنل گوند سین چانگی مشر شای سید دا کراچی دا پختانو لدو لویو حلقو این 250 او 208 درشتم سخا کندید دی. آغا وای که تاکنی وگتی نو دا خلکو دا اوبو مسئلی تبا لمری تو بر
منگ دے دفعہ صرف دا پختونوں دا بقا جنگ کو زمون دا پولیس میں سلی دی زمون دا کچا بارے میں سلی دی زمون دا نادرا میں سلی دی زمون دا ابو میں سلی دی زمون پالا کو دس علاقے دی چال تک دو میشتے پاس اوبر آتی تما تو دا مسلمانانو پدے ملک آیا اوبر دو میشتے پاس یو غریب سڑے چوکیدار سڑے با پکور کے سمرا اوبر ساتی.
خو په 255 حلقه کې د شاهي سید سیال او د پیپلز ګوند نوماند علي احمد بیا وای کدی ټاکنی وګټي نو د سیمې تعلیم ته توجه ورکړي.
ما اسکولان هم جوړ کړی دي، زمونږ یو کالج هم جوړ کړی په میټرو ویل کې، نو زمونږ ډېر داسې پلان دی چې هر یو سی کې یو سرکاري داسې اسکول جوړ کړم چې هغه پرایویټ اسکولونه زیات په هغه کې چې دي سہولیات موجود دي. زمونږ د پښتنو علاقو کې کم یو داسې سرکاري هسپتال نشته. زمونږ دا خواهش ده چې ان شاء الله دا هسپتالونه جوړ کړو ان شاء الله تعالی دی الله فضل. دا مهرمیانی د دو سند ګورمنټ حل کولای شي او چې د سند ګورمنټ نماینده د دې ځای نه کامیاب شي نو هغه د خپل عوام حقوق ان شاء الله تعالی د سند ګورنمنټ په زور هم راوړل شي.
د همدې سیمې د صوبایي اسمبلی یو سل شلمې څوکۍ ته پروین عثمان خټک آزاده کاندیده ده. هغه استاد ده خو وایي په سیمه کې د تعلیم نشتوالی دی ته وهڅول چې اسمبلی ته لاړ شي او له دې لارې په خپله سیمه کې تعلیم او په ځانګړي ډول د جینکو د تعلیم لپاره کار وکړي.
اگر اسکولونه جوړون شسان شي او اسکول کې کوالټي مینټین کوو نه به یو تاسو او ما به ان شاء الله دا به
په کراچی ښار کې د قومي اسمبلی یو شو د سند اسمبلی درې څلوېښت څوکۍ دي. په دې کې د مشرقي او مغربي کراچی ترڅنګ ګڼې حلقې داسې دي چې پښتانه پکې په لوی شمېر کې آباد دي.
کدمونکو مشال اړیو خبرونې ته غوږ یې د ماسپښین یوني وجه شوې ده. اما شاه زمينه د خبرونو لنډي زور
و نن په کراچی کې د ترګریزه د عدالت د غیر قانوني وسلې او چونکو توک لرلو په مقدمه کې د راو انوار ضمانت منظور کړ. یاد عدالت د جولای پر 10مه نیټه د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په تور د پولیسو د دغه پخوانی افسر ضمانت هم منظور کړی و. د پاکستان پوز ویان د سند کونی چارو کمیټې ته ویلي پوز په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت دند ورسپارل شوی ده. د سینټ د دې کمیټې دوه غړو بیګا مشال راډي ته ویل میجر جنرال سیف غفوري پرون مازګر بللی وو او ورڅخه د امنیت او پټاکنو کې د پوز د کردار په اړه پوښتنې کړې وې. د خیبر پښتونخوا د مالی ادارې قبایلي او نیمه قبایلي سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو اورګډي کړې دي. د مالی ادارې پر ماښام په بیان کې ویلي خیبر او مومند په پېښور ډیویژن، باجوړ په ملکند، اورګزی او کرمه په کوارټ، شمالي وزیرستان په بنو او جنوبي وزیرستان په ډیر اسماعیل خان ډیویژن اورګډوي. د امریکا د پوز د مرکزی قمانداني مشر ویل د افغانستان جنوبي اسیا ته راځي پرځونه کې د لوی بدلون امکان نه ویني. د سپین باندې ویان ویلی چې امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی دی چې په منی کې د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین واشنگټن ته دعوت کړي.
اما شاه زمیو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو قدمونه ودونکو لږمنې سره سم وس ور رسېدلې دي. د دوه اونیزو خبرونه په دې نیمه کې دوه اونیزو خبرونه در خبرونه راځي چې لومړی تاندې هلي خبرونه ته غوښوده خبرونه تاسو لپاره هر ونی فرخنداسه جوړوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي.
په دې پروګرام کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په مخصوصو چوکیو پاتې شوو پخوانیو غړو سره په انتخاباتو او په سیاسي ګوندونو کې د ښځو پر رول خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. خزی سیاستوالی وای دا وار په خیبر پختونخوا کې زیاتې خزی په نظر راځي چې په انتخاباتي کمپاین کې برخه اخلي، خو په ډیره کمه شمیره کې خزی بیا عامو انتخاباتو ته ولاړې دي او په مخصوصو چوکیو بیا زیاتې منتخب شوې دي. د تحریک انصاف ګوند پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي نسیم حیات وای په دیر او محصره کې خزی انتخاباتو ته ولاړې دي، خو د سړو په مقابل کې د ګټلو امکانات کم دي.
سوال نه پیدا کی، سوال نه پیدا کیږي. خبره دا فرخنده دا ټولې دا عام کورونو خزیوی دا هغه فیوډل کلاس نه دی. جنرل الیکشن د فیوډل د پاره دی. ته سړی وګوره، ته ماته یو سړی وخیا کنه د مډل کلاس دی الیکشن کوي. ټول هغه کوي چې کروڑپتیان دي، عرب پتیان دي. دا خو اصلي هغه چونکې 5% اره پټۍ دغه کولو اندام پکې هغه خزر او چټی شي چې چپیجندې هم نه چې نامې ګرامي دي. نغې خو دغه په سیټ اتیا ناستی دي، زه سیټ ته ناستی دي. دا نه زما خو د پی ټی آی نه ډېر زیات سره بد دی او زه خو ټولو خلکو ته به وم ګوره. هغه وایي چې ډونټ اپوز فار د سیک آف اپوزیشن، عقل استعمال کوي. دا یاد لري چې 15 کاله به بیان ختی یې او 15 کاله دور مه دغه کوئ چې یو پارټی یو صوبه سنبال نه کړی شله اب ټول ملک څنګه سنبھالی. صوبه کې ستیاناس کړی دی، زه خو نه پوهېږم چې سره د سترګو دا خلک ولې ړاند دی او سره د غوږونو ولې کاڼه دي. زمونږ د صوبې نه خو داسې صوبه په دې 15 کالو کې جوړه کړه لکه زما شاید چې کابل کې چې کم ځای کې ټولو کې زیات نقصان کم خار باندې شي. زموږ پېښور نه هغه جوړ کړی. پېښور کې څه دي؟ کم چینج راغی. هسپتالونو بد حال دی. که د پېښور دا مخامخ مخامخ پوچه شي وي
نو پدې سکیږي کله تا ورشې لګدن نه وګورې حالات سکولونو کې کم حال دي بل یو بی ایف ایل تن چې دي هغه کم ریفارمز راولي په ایجوکیشن کې چې دا خپل ایجوکیشن نشته انا وسو کې ایجوکیشن کې د یو آی ټی د آی ټی تنوم نه دی یو بزنس والا سره چې سیګریټونو د تماکو بزنس کړي دي هغه راځي زموږ هیلت منسٹر جوړي یا پڅ کوي هغه بټول دغه په دغه سیکټریانو په دغه خلکو باندې ډیپینډ کوي کنه چې څوک ورته څو وینا وایي چې اوبه څه چینج راولي دغه خپل څه ویژني نو زه خدا وامه د سړکونو کم حال جوړ ک د ګنګۍ کم حال دی لا اینڈ آرډر ها یو چینج ډیر غټ پی ٹی آئی راوسته چې څنګه د لیډرانو د بازاري جواب ده نو د خلکو جې ویم بازاري کړي د خلکو رم هغه دغه اوست بالکل خلکو کې جسو حیا شرم او هغه جسو مینر د صدقه پکې و لا ان اورډر هغه ختم کړ خو ناری و ما دا ګوره کنه دا د اخر دا اوس چیف منیسټر پاتې شوی ته د یو صوبی او دا ستاجو ده.
نسیم حیات وای سیاسي ګوندونه خزو ته په ټیکټونو ورکولو کې شفافیت او د خزو رول ته نه ګوري بلکې په خانداني سیاسي بنیادونو ته دغه ټیکټونو تقسیم کیږي.
نه ما خدا زل نه 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 مونږ له خدا زل نه دي ډیر رول راکړي کنه ما خدا ته وای کنه چې مونږ ډیر کم د چا په شاته بیک نشته کنه هغه دغه نشته ډیر بایس کالا دا ګوره کنه جی یو آی دا اوس ما خان دی دا ټوله اوس ما ډیره قابلیت دا خزا وا دادی اوی لیورنکا نجما لیورنکا دیو لیورنکا پسند خدا ته خدا سی خزر آگلی چی مخبلا غریا نو پوی پی جنو یم نا نو مو ها دا یو چینج پکشتے چی زمون دی چیف منسٹر سے خاص ڈریور خزام پکی دا دازل تو می فلک نازی نوم دے ملک بسا ترے کیو کن ملک بسر نو خوری بای ستا ڈرائیور دے کا نا دا کام ڈرائیور خونا دے ملک ڈرائیور خونا دے والے نقصان بھر کے یو پارلیمنٹرین بانے سورا خرچہ دا در آگے مفت خونا دی انا آگا خلق راورا چی سو اکڑے شی کا نا دې ملک له سوکې کوم له سوکې ولی سوبې له سوکې د خوزو له سوکې د خوزو په دغه راځي چې د خوزو له هم سوکړې شي.
دا چې آیا انتخاباتو ته د ولاړو خوزو د ګټلو امکانات شته په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند اغړې جمیلا ګلانی وایي
کوشش خو د سیټ ګټلو ضمانت خو څو کم نشي ورکولې خو اصل شی کوشش کوي او کوشش لګیا کیږي کوشش کیږي پاٹیاں بور سرا تکڑا ادرے گی لاس پور کئی او منگ خزے منگا لگ اس نہ منگا دا دگا جوڑ کرے دے چھ منگا با ہزارے تزو او دیکھ پلو خزو سرا با تکڑا لاس ورکو زکا چھ آگا منگا تا پتا دا خو ورکران دی خو دا پاٹیاں مضبوط ورکر دی او پشار پاندی یو دقا پکار دی چھ ورکا لاس ورکیشی مدد پسر ہو پیشی نو امید خو لرو جی چې خناتی جبه دی.
د پیپلز ګوند صوبایي اسمبلی په خوانی غړي نګهت او رکسي وای دا په انتخاباتو کې خزو ته د سیاسي ګوندونو لخوا د ورکل شوی رول او برخې نه نه دا خوشاله.
زه بالکل جی د سیاسي پارټو د رول نه بالکل مطمئنه نیم کې اګنی دا خزو سره بالکل لکه یو طریقې سره کوټا پورا کړی دا پکار دا چې کله دا یو اکټ پاس شوی و د اسمبلی نه هغه وخت نه په دې خزو باندې کار شوی و او دې لای ویلې سیټس ورکړې دي وګورئ دا دې ته چې خلک وشتي دي او اوس سره چې لکه موږ قابل کې یو خزا کولاړه دا او دغه مت پوزیشن دی یو خزا د بل یو لیډر په مقابله کې ولاړه دا نه دغه څه رول دی دا صرف فلینګ د بلانکس دی سوري کی زه دې نه بالکل چیف منسٹران دی اریو پور میں زدہ کے پی بھاوا کی خبر کو میں لگے ماں ابھی خزو کا ستارے موقع پر کئی بولے کہ ابھی تو صرف 1 کروڑ روپئے کا کالور کی نو کروڑ کے بتا سو سنگ خپل ځان په پروف کوي چې یو ا ګډ لیډر او خلک په دې باندې خبره باندې یو سړی دګر منی چې دا دی حکومت لپاره خبره کیږي نو بیا خو اسمبلی کې ټول نه زیاتې هلې ځلې زما دي لیکن زما دا هلو ځلو یا زما دا
یکجہتی ڈاکٹرانو سره چې کوم ظلم شوی دی، کوم ټیچرانو سره ظلم شوی دی، کوم نرسانو سره ظلم شوی دی، کوم په یعنی قصور واقع باندې ما چې کوم حالت جلا کړی دا، ما مشال په مرډر کیس کې چې کوم حالت جلا کړی، ما چې کوم نور ټیررسٹ مطلب ایکټیویټیز باندې چې ما کوم حالت جلا کړی دی، دا معیار زما په خیال زما ملک دپاره نه دی. دا د عوامو سوچ نه بدلېدل غواړي چې کوم سړی تاسو دپاره اسمبلی کې خبره کوي، دا معیار پکار دی. دادا روزونو او دادا بلدگونو کا رول اسم بھی زما پا خیال مانے بیا خلی چی دینو آغا آیا بلکل اخفل رول نشب لے کولے پا انہیں پا دے جنرل الیکشن مانے آو جنرل الیکشن مانے آغا خزا ادری دیشی سوک چی دینو جا سرد دولت بے تحاشا نہیں او بے تحاشا اگلی اخفل پیسے اولے گئی پا بینرز باندے پا آفیس اخفل کمپین آفیس کلاو کی غیر ٹرانسپورٹ بھی دا جنرل الیکشن دا ورزے یا اگلی سره چې کوم خلک کار کوي دا غي د چای ډوډۍ دا غي انتظام یې 24 اورز پته اسنه دفتر پر کولاو وی ال تب خلک راځي هغه بچي هم سکي ډوډۍ و دا غي ته ترانسپورټ هم ضرورت وي تا ته نن پاور هم پکاري مې یو خزه چې دا چې هغه ته تاسو یو وین سیټ یا تاسو سیټ ول ورکوي کم یعنی کم کې چې دینو هغه ته پته یې چې دا زمان دی سیټ دی یعنی دی یو د پټه دی یو سړي سیټ قربانوي نو الا خزو ته یعنی هغه کې دي شي او یا اوس اخلی اگر چاہتا جی آگا چکم دار سر دے بوزی داگے پتھرو باندھے دے آگا افتے داگا نم کئی دے سر با خزا با مخام خرازی چی آو دا خزا نیکسٹ الیکشن دا پارا چی دے نو آگا یعنی امیدوارا دا بیا دا آگے کار کردگی با اسمبلی کی بم کتلی چی
پختنی خزی او پا پاکستان کے راتلون کی عام انتخابات
د نګت او رگزینا موو پختل آیا د انتخابات وروستو داسې امکان شته چې کومې خزې ته به وزارت یا کومه بله مهمه عہده ورکړل شي؟
نه زه بالکل داسې نه وینم ولې چې څلور درې اسمبلیانو سره ما وخت تیر کړی دی. درې اسمبلیانو کې چې کوم پہلا اسمبلی اجازه کې خزا اړوونه ولې چې هغه د ایم ایم ای گورنمنت رو بیا د ایم اسمبلی د ایم پی باندې هغه کې صرف حالت کې میجرټی د ایم پی او د ظاہر ہے پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ ہو تو ارے یہ پکار داو جی سورلس منسٹران کے پکار داو جی تو منسٹران ہے جو تا این پی وی اور جو جی دینو دا پیپلز پارٹی ہے لے دا اوپر جی دا سوشل ویلفیئر اور دا خاندانی منصوبہ بندی اور دا دس قزو دا پارا دا جو پکار دا جی کہ سنگا پاکستان پیپلز پارٹی یو رول پلے کرے دے سیاست کے اگے سپیکر جوڑا کا یعنی فہمید مرزا یا علی وزیر خارجہ جوڑا کا ہینا ربانی خر یعنی انفارمیشن منسٹر جوڑا کا فردوس شکاوار یا تینا علاوہ اگی دتول داری اگا چکم سٹیک ہولڈرز کتا سو گوری زمانہ باہر چکم امبیسیڈر ربا اگا شنگی نحمان وا نو زرد پاکستان پیپلز پارٹی نے مرکزی رول نا بالکل مطمئن ما لیکن خیبر پختونخوا چلے اگر یو داس اگر دې چې اگر باندې چې کله کور مې دوه شي نو اگر چې بیا د یو خلې لا پاره دې نه چې هغه مې سره جوړ شي.
د کوهاټ د جمعیت علماء اسلام د صوبایي سملې په خوانې غړي نجمه شاهین وای کسا هم دې ته دا وار په مخصوصو چوکیو ټیکټ نه دی ورکړل شوی، خو د خپل ګوند لپاره انتخاباتي مهم چلوي.
د خزو سره خو هغه د کنه اوس پیٹیائی والا کام خاصن پیٹیائی حکومت والا کام خاصے رغلی ہو نہیں رغلی ہو تاہو تک موقع ملا ہونا شو نو ہو تو الخاپا دی کے بہت خود سیدا کا نندا اس ور کرم یو دعا ور کرنا بھی یو پارٹی کا دے ہر وقت یو یو تا موقع ملا وی جی اس وہ کو خپل لگے کہ ہا خپل لگے کہ بزنس کرے او کوسٹن کال اٹینشن دلی نو کے لے او ترمیم کرے دا ہر سم گاڑی دی پل لگا اسمبلی کے دے نمبر بنے ذرا کلی ان سالو تنس کال او دسے زو خو مخ
فرسٹ ایکسپیرینس ہو ہو سیاسی بیک گراؤنڈ سے مو 40-50 سال نشتا اس ہم خبر ادا سے جاتے مو دس نہ دلی کے اس مو دا ٹکٹ ملاونا شمو بس اپا شو یا مو رستہ شو اس ہم سبائی نہ مو وضو نو سبائی نہ مسو مخام پورے 11-12 بج پور مو کمپین چلاو خپل پارٹی دے پارا ملی تے مو پارٹی سرائی پارٹی تا مو کار کرے دا اس ہم کا مخین کرے گا
د کامی وطن گوند د صوبائی سملی پخوانی غړی انیسا زیب طاهر خلی وای په دې انتخاباتو کې په سیاسي ګوندونو کې لا هم خزو ته غسی رول نه دی ورکل شوی چې څنګه ویل کیږي
داسه دې چې دا یو رول خو سرغل دې دا اوس قانون په مطابق کسو غواړي کنه غواړي هغه خزو ته رول به ملاوي کی او دزل یو داسه قانون پاس شوی دې چې هغه ته پر هر پټه ته پر زده ضروري چې کم از کم 5% کم ټیکټ ورکړي دې هغه کې خزو ته ورسي دا داسه دې چې د مثال خپل پټه ته ستا در کوم زموږ خو کوشش هو او هر چا ستا قانون هم پتا او تاسو خبر دې دا قانون نه هو خزه بیا هم یو یو خزا جنرل سیٹ پر اپلائی نہ کرے او بیا مونگ ورتا دا او علاقے تاسو سو پول غاڑی مہربانی ہو کے اپلیکیشن خبر کے سو آگا نہ ہو بیا مونگ لوگ مسئلہ جوڑ سو والے کے خزا ٹکٹ نہ ورتو آگا با بیا مونگ نور سیکھو نہ بندے ان کا مسئلہ جوڑی گی شاید آگا آگا پارٹیاں نے چکم دا اخبل فیصدی پورا نہ کی
ہم پردے سے درنا ز فرخندہ اسد اجازت خواڑم دزان ڈر خیال ساتھی او د خدے پامان.
قدر من اودن کو لجمن سرسم وزدرتا دوی مونی ز خبرونه جمهوریت در خبرو د جمهوریت ل نننی خبرونه په پاکستان کې د زدکون کو د سیاسي تحریکونو لړۍ پیلو په نننی خبرونه کې په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي تنظیمونو او هلو زلو د پیل او په 1907 اوایم لسیزه کې د دې تنظیمونو د لاسته راوړنو په اړه اواوري جمهوریت خبرونه تاسو لپاره هر ونه زمون همکار پامیر ساحل جوړوي په نړیواله توګه د زدکون کو سیاستونو څخه بدلون راوستي یا دراوستو هڅه کړې ده. پاکستان کې د طالب علمانو سیاست څنګه پیل شو؟ په دې لړ کې د پښتنو، بلوچستان او نورو قومونو زده کوونکو څه ډول سیاست کاوه؟ د 1908 زیږیزه لسیزه د پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکو سیاست په څه اساس ولاړو؟ زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو لاسته راوړنې څه دي؟ دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدون کو لنن نمک په جمهوریت پرونه کې په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیو د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو او تحریکونو یو لړۍ پیلو په نننې خبرونه کې به واوري چې د زده کوونکو سازمانونو یا تنظیمونو پر نړیواله توګه څه ډول سیاست کاوه او د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې څه ډول سیاست پیل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک هم د زده کوونکو په توګه نظریاتي سیاست پیل کړی و. دی وایي په 1908 زیږیزه لسیزه کې په ټوله نړۍ کې ځوانانو سیاسي پاڅونونه کړي ول او دا په نظریو ولاړ پاڅونونه ول. د خټک په خبره نړیوالو پاڅونونو د پاکستان پر پاڅونونو هم غیز وکړ او په هغه وخت کې دوی هم سیاسي تنظیمونه جوړول پیل کړل.
د موږ چې په 1908 کلونو کې ټول جهان کې د ځوانانو یو پاڅون مصر غرو هغه د پاکستان کې شو او د ایوب خان دیکتاتوري په ختمېدو هغه نرسته موږ سازمان جوړ کړ او هغه په اویایم کلون تر نیمایي پورې موجود و. د دولت ماشاءالله پورې اگر دې مفید ثابت شو د دې د نړیوال سیاست ته مری کادرونه او بتربیشي کادرونه ورکړي نو دا ځواب خل کې مهمه ونده غوښه شي. د دې سره سره په هغه کې کارجنو کې په مکتبونو کې سکولونو کې مبایسي کې دا یو قسم ته د آینده د پارلمان لپاره ماشومانو ته بچو ته تربیت ورکړي چې څنګه خپل نظر وایي او څنګه نور خلکو نظر واوري.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر پخوانی سینیټر او د دې ګوند زده کوونکو د سازمان پخوانی مشر رضا محمد رضا وایي په پیل کې د ایوب خان د واکمنۍ پر ضد او د جمهوري اقدارو او جمهوري نظام د راوستلو لپاره بیلابیل ډلې یو ځای شوې او نېشنل عوامي پارټۍ یا نیپ یې جوړ کړه.
لومړی امریت چې په
1950 کې د ایوب خان مارشال لا ولګېدل او تراغه د مخه هم داسې حالات چې د ملک آئین او قانون نه جوړېدل. بیا د ملک ډېر جمهوري حکومي وطني مترقي لیبرل سیکولر دا پارټیانې کله د بادشاه خان وه، که د خانشیر عبدالصمد خان اڅکزي وه، که د جیم سید وه، که د مولانا باشانی وه، که بیا د میر افتخار حسین وه، که د غوث بخش بزنجي وه، دا ټول پارټیانې یو سوې نېشنل عوامي پارټۍ د دې نوم د کشیفدانو په شپږ پنځوس اووه پنځوس کې بیا خو نو مارشال و بنیادي طور پاکستان کې سټوډنټ سیاست ځوانانو د تعلیم یافته ځوانانو د خپلو قومي او جمهوري اهدافو دپاره منظم کولو دا بنیاد خو لومړی نېشنل عوامي پارټۍ واچاوه. نو په وخت کې د پښتونخوا وطن کې دا پښتون سټوډنټ فیډریشن و، او دغه سی په دغه سیند کې د بلوچ خپل سټوډنټ بلوچ سټوډنټس ارګانایزیشن د بیا د سیندیانو خپل د سیند سټوډنټس او داسې د پنجاب خپل سټوډنټس د بنگال خپل سټوډنټس.
رضا محمد رضا وای ورسته اتحادونه او انضمامونه وشول او بل اخره په 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګانایزیشن جوړ شو.
بیا پر مخ باندې چې بیا غوا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او د مزدور کسان پارټي تر مابین یو الاینس وسو، بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد او بیا غوا بیا انضمام وسو. نو په دې کې بیا د 1903 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګانایزیشن بنیاد کښېښول شو. نو هغه سرحد سټوډنټ فیډریشن او پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن دا انضمام سو، یو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو. بیا نو لږه وخت دا تنظیم ګوا د پښتونخوا ملي قومي پارټۍ د یو مرستیال تنظیم د ځوانانو سازمان دی او کده د دې بیا ډېر یو تاریخي رول دی.
د پاکستان د پیپلز پارټۍ د زده کوونکو سازمان پخوانی غړی آغا وسیم وایي په 1990 لسیزه کې زده کوونکو د خیلاسی او کیڼلاسی نظریو سیاست پیل کړ.
اور اس وقت آئی تھنک ہاں مڈ سیونٹیز کی بات ہے
دیوائی داد نون سوا اویائی میں لسیزی دی نمائی خبر ادا زب کالج کی وم حاغ وقت یو دا جماعت اسلامی خیلا سی چانگوا او یو دا پیپلز پارٹی چپلا سی ڈالوا زل چپلا سو سر یو جائے وم پا حاغ وقت کی دزدہ کون کو سیاسی فعالیتون دا دی بنیاد وال چی پراتلون کی کبت سوک سیاسی مشر جوڑی گی او سوک با دخپلو گندونو استازی توب کبی لکا پا خیلا سو تنظیمونو کی دا جماعت اسلامی زنی کسان لکا لیاقت بلوس او جاوید حاشمی دا سنور کسان هم ول چی پاڑے ویل کې دل چې دا کسان وو پراتلونکو کې په سیاست کې برخه اخلي او دا کار وشو هم
تو وو هوا به
د بلوچ د کونکو سازمان بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن په خوانې مشر او په خوانې سېنټر ثنا الله بلوچ وای د بلوچانو د کونکو سیاسي حلې ځلې خود پاکستان تر جوړښت مخکې پل شوې وي، خو په رسمي ډول د بلوچ د کونکو سازمان بي اس او په 1918 زیږیز کال کې جوړ شو.
هیستوریکلی تقریبا بلوچ سټوډنټس خپل پولیټیکل یا پولیټیکل سټرګل هغه 1922 سره علی ګډ یونیورسيټي کې هو غوزبر په زنجو په شکل کې بعد ازان په یوسف عزیز مکسی گل خان نسید اگر دوی خپل سټرګل په سټوډنټ لایف کې شروع کړ، لیکن یو ارګنایز طریقې باندې چې سټوډنټ پولیټکس بلوچستان کې یا بلوچ سیاست کې چې د دې ابتدا سو هغه 1967 کې شروع سو په کراچي سره دا اولی بلوچ سټوډنټ بلوچ ورنا وانند گل جو سو دا دې ٹرانسلیشن کې جی بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن بلوچ ورنا وانند گل دوی بلوچی کې د دې نمو او دا سټرګل شروع کې او تقریبا په 70s کې 71-2 کې ډېر زیات پرمننت شکل اختیار کی.
سنا بلوچ وای د نیپ د حکومت تر ډنګې دو برسته د بلوچانو د کونکو سازمان تر څنګ نور سیاسي تنظیمونو هم په بلوچستان کې د سیاسي حلو زلو مشري په لاس کې واخیسته.
بالخصوص چې 1971 کې چې بلوچستان کې 1972 کې د نیپ حکومت چرالي او به نیپ حکومت مخال نه من 9 months د حکومت کې تیر کی، حکومت پاکستان اسلام آباد نیپ حکومت ختم کی، ټول چې مشران دي سیاسي لیډران دي دوی جیل کې واچول، زندان کې او حیدرآباد جیل کې کراچي سکر یا مچ جیل کې. نو هغه یو وخت هو چې د سټوډنټس ته یو موقع ملال سو بلوچستان کې بالخصوص د پولیټیکل سټرګل چې دی پولیټیکل موومنت دی چې غیته لیډ کی لیډینګ رول چې بلوچستان سټوډنټس ته ملال سو 1973 نه بعد دلته بلوچستان کې انسرجنسی شو، اسلام آباد فوجي اپریشن شروع کی. دا یو وخت چې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن ډېر شایسته ډېر قیمتي ډېر وزندار کردار ادا کړی، هغه کې سوشل کلچرل پولیټیکلی بلوچستان چې کیسو ریجنل سین کې یا ورلد گلوبل سین کې چې هغه ته مخترا وړل.
افراسیاب خټک وایي د کالجونو او یونیورسيټیو طالب علمانو چې تر کومه سیاسي حل ځلې کولې نو د جمهوریت اقدارو د پرمختګ عمل روان وو. خو د ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت خلکو بیا د ټوپک او مرمۍ خبرې پیل کړې.
جنرال شوخت په پاکستان کې دا بي سي او عام پدیده یې سلسله وه. کومه ډېر مفیده وه خلکو کې دلیل او منطق په ذریعه باندې خپل نظر ویلو او د بل نظر اوریدلو او د ډیموکراسي او جمهوریت خویا کلتور خپلولو کې ډېر لوی منطق دی. او کله چې دا خبرې بدې شوې زیاتره خو څه تاسو ولیدل چې د پسندي افراطیګری من سره نه خلکو د دلیل په ځای باندې ټوپک پوښتې نه خبرې کول شروع کړې او چې کوم چې ټولو ته ډېر تاوان ورسولو. او دا غیر سیاسي خلک چې وو دیکتاتوري خو کوشش کوي چې خلک غیر سیاسي وي. غیر سیاسي خلکو سره لوبه کول اسان کار دی. هغوی باندې په یو نوم بل نوم حکومت کول ګران کار دی. خو چې کله خلک سیاسي شي نو بیا هغوی ته د فریب باندې په هغوی حکومت کول ګران خبره شي.
هغه وسیم وایي د هغه وخت د زده کوونکو تنظیمونه د سیاست د زده کړې مراکز ول.
سټوډنټ کی جو سیاست ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں یہ ایک بیس ہوتی تھی نرسری ہوتی تھی.
دی وایز ما په فکر هغه وخت د زده کوونکو سیاست د زده کړې او روزنې معنی لرله. موږ له پیپلز ګوند سره تړلی وو. همدا وجه وه چې بیا موږ د نېشنل سټوډنټس ارګنایزیشن سره رابطه جوړه شوه او د هغوی د اثر او نفوذ له کبله بیا په همغه وخت کې د انقلابي سیاست پیل وشو. ورسته بیا دا سیاست موږ عملی هم کړ. زما په فکر هغه وخت موږ په نظریاتي توګه ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. بیا چې موږ عملی سیاست پیل کړ نو دا روزنه مو په کار راغله. خلاصي ګوندونه چې نن سبا د غرب خلاف ډېرې خبرې کوي هغه وخت دوی په بنیادي توګه د غرب ترجمانان ول او د هغوی ګټې به یې ساتلې.
مفادات ته انکو پروټیکټ کرتے تھے.
رضا محمد رضا وایي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو لوی لاسته راوړنه د تعلیمي ادارو نظام او د هغو مسالو هواری وو. د دې خبره د سازمان د سیاست د زده کولو او د نویو سیاستوالانو د روزنې لپاره د ځانګو کردار تر سره کړی دی.
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن حقیقت دا دی چې موږ په خپل په عینو منشور کې د پښتونخوا ملي پارټي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د پارټي غړي جوړېدل شي. موږ تر ټولو لوی لاسته راوړنه دا ده چې د پښتونخوا ملي پارټي د کیډرو د مخکښانو د منظمو د تربیت یافته کارکونانو دا یو ځانګو ده. پدې کې کارکونان روزل کیږي، هغه منظم کیږي، شعوري ډیسپلین جوړیږي، خپل ایدیالوژي سره د وطن لاغو سره هغه کیږي. نو دا پارٹی ته ډېر یو لوی پیمانه باندې فعالیت ورکړي دی. پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن
سنا بلوس وایي د زده کوونکو د سیاست ګټه دا و چې دوی د ملت پالې سیاست له جذباتو وبست او دای په ساينسي بنیادونو ولاړ کړ او د بلوچستانو د سیاست لپاره د کارکونانو یو لوی روزل شوی ډله جوړ کړه. دا په خبره دا یوازې بلوچستان نه ول بلکې د نورو قامي او ملت پال سیاسي سازمانونو زده کوونکو هم ډېر واضح نظر او فکر درلود.
اول خدای چې خلک ته ډیفینیټلی هغه یو نشنلټی قومیت سیاست باره علم خو ډېر زیات وو. ولې چې دا موږ مشران ډېر جدوجهد کړي دي آی ټین ته چې دا انسان د انګریزان خلاف یو نشنلزم اسپریشن د جذبې خو موجود وو. لیکن هغه ته ساينټیفیک بنیاد باندې طرفین قوم کې بیسو ډېر غټه کردار ادا کوي. لایک ډېر غټه لټریچر چې دی ډیورینګ دا ټایمز د 67 سو واخه د 90s پورې 93-94 پورې چې اوس لري از ا پریس سیکرټری د بیا سو مرکزي سیکرټری جنرال سیټ ما ذمہداریان ادا کی. ډیر غټ لټریچر پولیټیکل لټریچر کلچرل لټریچر دا پروموټ کی او یو ډیر غټ ورکر کلاس کی ډیولپ کی هغه بلوچستان کې ډیر کلیئر ایڈیټ هو کلیئر مائنډډ هو چې موږ اکوک دا دی بلوچستان باندې پیاده منطقې باندې استعماری سامراجي استثالی قوتونه کم دي. هغه چې یو ډېر شیانې ته خلق مخ ته ډېر کلیئرلی راوړي او بالخصوص چې د افغانستان کرایسس او هغه کې د سور انقلاب وو هغه سور انقلاب سپورټ باندې ډېر غټ جدوجهد وکړي. لکه انفورچونیټلی پاکستان استبلیشمنت امریکن دوی ور نه ریلی ریلکټنت ټو لسن ټو دم. او هغه وخت اگر د بي اس او یا پښتون پښتون فاونډیشن پی اس اف map da amp dege che wise hu dege che د دې ناری او د دې جدوجهد او سترګل و ډیر کلیئر و.
افراسیاب خټک وایي د زده کوونکو د هغه زمانی د سیاست ګټه دا و چې نن په پاکستان کې څومره هم مخکخ سیاسي مشران دي هغه د طالب علمای له زمانی روزل شوی او تر دې حاضر رسیدلی دي.
د ایم پی قائد د محترم اسد علی خان صاحب هم پښتون سیم فیډریشن کې او دا محمود اچکزای صاحب هم اول پښتون سیم فیډریشن کې بیا پښتون خاصو فیډریشن کې دا رنګ تاسو ګورئ دا مې افتخار سي چې تاسو مخکې دي. دا رنګ تاسو ګورئ دا جاوید هاشمی چې دی دا د جماعت اسلامي ولا لیکل بلوچستان دا شي نور ډیر ګوندونو کې پیپلز فرنٹ کې د خلک سره چې هغه پیپلز سٹوډنټ فیډریشن دا وتری خلک دا خو یو قسم ته تربیت شوي کادرونه ګوندونو ته په لاس ورغلل او کنی نو بیا عامه طریقه دا ده چې چا سره چې پیسې وي او چا سره چې جاګیر وي نو هغوی بیا دعوی وکړي او سیاسي خلک شاته شي. نو حقیقت دا ده چې دغسې فعالیتونه د سیاست لپاره جمهوریت لپاره ډېر اهم دي.
هغه وسیم وایي دوی چې په سکولونو او کالجونو کې ول نو د دوی د سیاسي فعالیت بنیاد سیاسي نظریه وه. د ده په نظر همدا نظریاتي روزنه تر ټولو لویا لاسته راوړنه ده.
جب هم اسکول کالجز میں تھے تو اس وقت
دیوائی مخ چھ پ اسکول او کالج کی ونو د جماعت ست کون کو با پ جماعت اسلامی کی زکہ گڈون کاو چ دوی فکر کاو چھ خایدا د اسلام استازی توپ کوي. نو د مسلمان پتو گ بعد مخ د دیم لاتڑ وکړو زکہ چ دوی پ پاکستان کی اسلامی نظام غواڑی او شریعت بنافذ وی. چپلا سی فکر لرون کی زیات د سوشلزم پلویان ول دوی دا غختل چھ پ پاکستان کی د نور سوشلسٹو ہیوادونو پ چیر نظام باید عملی شی. مخ دا فکر کاو چھ د دولت مساوی ویش ممکن دی او دا چې لدې سره به د امیر او غریب فرق ختم شي. اوس هغوی څومره لوی اسلام پال اول او موږ څومره لوی سوشلستان دا دنیا ولیدل.
هم لوگ کتنے بڑے سوشلسٹ تھے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں.
اردن کو پنن خبرونه کې په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي حالو زلو د هغوی د تنظیمونو د پیل او د جمهوریت نظام د عملی کولو لپاره مو د دې د لاسته راوړلو په اړه واوریدل. پراتل کې خبرونه کې به واوري چې تر 1900 کال وروسته په پاکستان کې لدې تنظیمونو سره څه وشول او څه بدلونونه راغلل. نو راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخالخه.
جمهوریت